سهار لس بجې سوې د خبرونه تر یولسو بجو ده چې 219 پروګرامونه هم پکې ځای لري. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې افغان حکومت وایي افغانستان د خپل هوایي حریم د کنټرول ظرفیت لري. سید کمال شاه عارف خبرونه په خبرونو پیلوي.
په سر کې د خبرونو سرټکی د غور امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د وسله والو مخالفینو یوه حمله پر شا تمبولې ده. د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزڼډ یا پولیو ضد واکسین کمپاین روان دی، او د سعودي عربستان پاچا ملک سلمان د دغه هیواد ولیعهد مذب کړی چې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما په کوربتوب د خلیج د هیوادونو په غونډه کې ګډون وکړي. د خبرونو تفصیل د غور امنیتي چارواکي وایي چې په سلګونو وسلوالو تیر ورځ ناوخته د دې ولایت پر چهارسده ولسوالۍ حمله کړې چې د شپې تر ناوخته پورې جریان درلود. د دې ولایت امنیه قومندان غلام مصطفی محسنی ازادي راډیو سره خبرو کې پیښ تایید کړه، خو په دغه وسلوال حمله کې افغان سرتیرو او وسلوال مخالفینو ته د اوښتو تلفات په اړه ناخبري وشوه ده. نوموړي زیاته کړه چې اوس په سیمه کې جګړه درېدلې او وسلوال مخالفین پر شا تمبولې دي. پر همدې مهال په سیمه کې یوې دولتي سرچینې د نوم نشودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په دغه نشته کې شل وسلوال مخالفین او 15 افغان سرتیرو وژل شوي دي. وسلوال طالبانو تر دا مهاله په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان په ختیځ ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزڼ یا پولیو ضد واکسین کمپاین روان دی. دا کمپاین پرون پیل شو او د سې شنبه تر ورځې به دوام وکړي. د روغتیا وزارت چارواکي وایي نامنوی د هیواد په ختیځ کې شاوخوا 40 زره ماشومان د پولیو له واکسین څخه بې برخې کړي دي. د ننګرهار ولایت د روغتیا ریاست مرستیالي مقدسې معراج په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د غنیخیل پولیسوالۍ کې د دیش زرو شاوخوا ماشومان تر رسیدګي نشو کولای، متاسفانه غوی به د واکسین د پروګرام نه پاتې کیږي، او نورستان کې 3500 په کم دیش کې پاتې کیږي، او همدارنګه د کونر په چپه دره او مروره کې 10000 ماشومان ته موږ لاسرسی نه لرو.
د ننګرهار ولایت چارواکو د سیمې له ټولو اوسیدونکو غوښتي چې د پولیو واکسین په تطبیق له کمپاینرانو سره مرسته وکړي. په کابل کې پرون ناوخته یو ځنوجن کې برید درې کسان وژل او لشته لږه شپارس نورې ټپیان کړل. چارواکي وایي دغه برید په دارلمان سیمه کې د لوی سرنولۍ پر یو بس موټر وسو چې مامورین کورون تر سوال. تیر دوشنبه هم په دې سیمه کې د لوی سرنولۍ پر یو موټر دغه سي حمله سوي و. د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقی ویل پرونی برید د یو ځنوجن کې لخوا چې پلی روانو سوي دي. وسلوال طالبانو د پرونی حمله مسولیت منلې دي. او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني لجنو بهرنی اثر سره په جدال بدلیږي. یو امریکایي ډالر 9.5 افغاني 15 پله، یو یورو 15 افغاني 55 پله، یو انګلیسي پوند 9 افغاني 3.5 پله، یو سعودي ریال 15 افغاني 70 پله، زر ایراني تومان 10 افغاني 40 پله، او زر پاکستانی کلداري 1515 افغاني. بیا هم شرغلست د سعودي عربستان پاچا ملک سلمان دغه هیواد ولیعهد مذب کړی چې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما په کوربتوب د خلیج د عربي هیوادونو په غونډه کې ګډون وکړي. د عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل جبیر نن اعلان وکړ چې شهزاده بینی نائب په دوه خبرو کې د عربستان د هیئت مشري وکړي. په پام کې دی چې د خلیج د همکارۍ شورا د شپږ غړو هیوادونو غونډه سبا او بل سبا په واشنگټن او د میرلند په کیمپ ډیوډ په کیمپ ډیوډ کې جوړ شي. امریکای چارواکي وایي دا خبرې به تر ډیره پوځي همکاري راڅرخي. دی وایي د تهران پر اټومي پروګرام د ایران او د نړۍ د لوی قدرتونو ترمنځ پر لومړنۍ موافقه د سوریه پر بحران او په یمن کې پر روان وضعیت په هم خبرې وکړي. عراقي چارواکي وایي چې پروند د هیواد په بیلابیلو سیمو کې په څو حملو کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي. د پولیسو او روغتونونو مسلین وایي چې تر ټولو خونړۍ حمله په تارمیا ښار کې د یوې پوځي پوستې مخې ته موټر بم چاودنه وه چې پکښې 15 کسان وژل شول او 10 نور یې ټپیان کړل. د تاجي ښار په یو بازار کې چې ډېره ګڼه ګوڼه پکښې وه هم یو موټر بم چاودنه وسوه چې درې ملکي کسان یې وژل او 8 نور یې ټپیان کړل. تارمیا او تاجي د بغداد په 50 او 1.5 کیلومتر کې پراته ښارونه دي. همدارس چارواکي وایي درې نور کسان په بغداد کې په دوو نورو حملو کې وژل شول. په همدې حال کې په انبار ولایت کې د عراق د حکومتي ځواکونو او د اسلامي دولت ډلې یا داعش د وسلوال ترمنځ نښتې پرون هم روانې وې. چارواکي وایي په فلوجه ښار کې چې د داعش ډلې تر ولکې لاندې دي، درې کسان هغه مهال ووژل سول چې وسلوالو له مخې پر عامو خلکو ډزې پیل کړې. همداراز د عراق یو پوځي مقام ویلي لږ تر لږه درې کسان په فلوجه ښار کې هغه مهال ووژل سول چې یوه انتحاري برید کوونکي خپل موټر چې په چاودیدونکو موادو بارو د دولتي سرتیرو د لیکو په منځ کې والوزاوه. چارواکي وایي د داعش لږ تر لږه 15 وسلوال د انبار ولایت مرکز رمادي ته نږدې په ګارمانو سیمه کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې ووژل سوي دي. مراکش وایي یو اپ من پیش پارس ډول الوتکه چې د سعودي عربستان په مشرۍ د یاغانو پر ضد ائتلاف عملیاتو کې برخه درلوده په یمن کې په الوتکو ضد توغندې تروشتل کېدو وروسته اورکه سوي ده. د مراکش شاهي وسلوالو ځواکونو د اعلان سهار وختي وکړ، خو د الوتکې ضد کارول سي وسلې باندې مشخصه نه کړه. دا پیښه 13 ورځ پر سیمه ایز وخت مازیګر شپږ بجې هغه وخت سوي چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف فروم په یمن کې د ایران په لوي شیا حوثي یاغان پر ضد خپل هوایي عملیاتو ته ادامه ورکړه. دا په داسې حال کې ده چې یاغانو او متحدانو یې ویلي دوی به د امریکا په ملاتړ د اوربن پلان ته مثبت ځواب ووایي. سعودي عربستان سره سبا 15 ورځنۍ اوربن اعلان کړی. ملګري ملتونه وایي د مارچ له وروستۍ راهیسې په یمن کې د شخړې له کبله څه باندې 1400 کسان وژل سوي دي. په مخ دنیا کې نن د ملي ماتم دویمه ورځ ده. دا ماتم د هو اتو پولیسو په خاطر اعلان شوی چې په شمالي شارګوټي کومانو فیکي له وسلوالو سره په جګړه کې ووجل سول. په دغه هیواد کې بیرغونه نیمه ځوړندې دي. دغه راز د سپورت او سیاسي غونډو پروګرامونه لغوه شوی دي. د مخ دنیا ولسمشر جوب ایوانو پولی په دې جګړه کې چې د کاوساو او سربیا پولی ته چیرمه پراته شارګوټي کې د شنبه په ورځ پیل شو، سوارلس مشکوک وسلوال هم وجل سوي دي. د په خبره وسلوال کسان سخت دریزي او مجرمان و چې د پام وړ پوځي روزنه یې ترلاسه کړې و. او د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل وای په اوکرين کې لا هم رښتنی اوربند نه دی ټینګ سوی. میرمن میرکل دا غوښتنه په داسې حال کوي چې د لویدیز او روسیې ترمنځ د اوکرين د کړکیچ پر سر اختلاف پر ځای پاتې دی. میرمن میرکل د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په مسکو کې تر کتنې وروسته په ګډ خبري کانفرنس کې وزل بیا له روسیې سره د کریمیا الحاق غیر قانوني وباله.
Ich bin heute in einer nicht einfachen Phase der deutsch-russischen
Da weil der Krimia jinatkarana ilhak chile nariwal qawaninu par sargadawane ki tar sarasu aw da ukraine pa khatis ki pawji iqdamat wuz mush par hamkari khwara nawad aghez wakad za ka mush da iqdam da urpa da soliz nazam la para yow gash kano. Mirman میرکل د اوکرين په خطیز کې په دونیسک او لوهانسک ښارونو کې د روس په لوه بیلتون په لمه مشران څخه هم وغوښتل چې د اوکرين د بشري مرستو کاروانونو ته سیمه ته د ورتګ اجازه ورکړي. ولسمشر پوتین که څه هم څرګنده کړه چې د مینسک د اوربان موافقه به له موجودو ستونزو سره سره پرمخ ځي، خو د هغه کړکیچ یادونه هم وکړه چې د اوکرين له جګړې وروسته د روسیې او جرمني په اړیکو کې رامسته سوي دي. د خبرونو پای
پاپنسان کې د سحر لس بجې او اته د خېسوې تاسو ازادي رادیو ته غوښیست. افغان حکومت وايي افغانستان د خپل هوایي حریم د کنټرول ظرفیت لري.
موږ د افغانستان د فضا کنټرول د اساس په اساس ته خپل موږ د تنور ډېر انشافي پلانونه هم لرو.
په ننګرهار کې د کرکټ تمریناتي سیالي روانې دي.
د یو شلوبغاړو ترمنس په غازی امان الله خان کې دوه تمریناتي لوبي تر سره کیږي چې نن دویمه لوبه ده.
په پاکستان کې کارپوهان ټینګار کوي چې حکومت د هغې سرخیل وته کې د نسکورېدو مسله وڅېړي چې په نتیجه کې څو ډیپلوماتان ووژل سول. ورزشي پروګرام د لوبو له میدان هم په دې خپرونې کې اورېدلی سئ. ستاسو د خولې د خوند لپاره مو اچار هم درته برابر کړي.
د چشیا چا د ګوریا چا
ایګي او شادیان د لوګي له مجبوریت پرته له خبرو نور ټول کارونه کولای شي.
په دې خبرونه کې نور مطالب هم درته لرو. د افغانستان د هوایي چلند خپلواکه اداره هغه اندیشنې بې ځایه ګڼي چې ویل کېږي د امریکا لخوا د هوایي حریم د کنټرول تر سپارلو وروسته به د افغانستان فضا د نړیوالو ملکي الوتنو لپاره ممنوع سیمه اعلان سي. د دغه ادارې مرستیال ازادي راډیو ته ویل افغانستان اوس دا وړتیا لري چې خپل هوایي حریم کنټرول کړي. تفصیل د حمیدې هارون عثمان په راپور کې.
د افغانستان د هوایي چلند خپلواک ادارې چارواکي وایي دې ته پوره تیاری لري چې د افغانستان د هوایي حریم کنټرول په لاس کې واخلي. د دغه ادارې مرستیال محمود شاه حبیبي د یک شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل په ټاکلې مودې به له امریکا او ناټو څخه افغانستان ته د هوایي حریم چارې ور وسپارل شي او په دې برخه کې افغانستان هیڅ ستونزه نه لري.
افغانستان د فضا کنټرول د اساپ ناټو څخه اخلو موږ ودې ته نور ډېر انکشافي پلانونه هم لرو چې د هغه پر اساس باندې به اول افغانستان خپل د فضا حاکمیت اخلي، دوهم افغانان ظرفیت په دې برخه کې جوړېږي، او درېیم موږ به تقریبا پر دې باندې نور انکشافي پلانونه هم لرو چې دا چې اوس هم د عایداتو یو ډېره ښه منبع ده او په آینده کې موږ دا بخش نور هم پیاوړی کړو چې وکولی شو نور عایدات د دې بخش نه لاسته راوړو.
ښاغلی حبیبي وایي چې اوسمهال د افغانستان د هوایي حریم د کنټرول د چارو د بودیجې د تمویلو لپاره د انګلستان، امریکا، اماراتو، جرمني او هند شپږو معتبرو شرکتونو وړاندیز کړی، خو د یو کال بودیجه به د جاپان له لوري ورکړ شي. ټاکل شوی چې د روان میلادي کال د جون په میاشت کې به له امریکې سره د افغانستان د هوایي ترافیک د کنټرول د قرارداد موده پای ته ورسیږي. ویل کیږي چې د دغه قرارداد په ختمېدو سره به د افغانستان هوایي حریم د نړیوالو ملکي الوتنو لپاره ممنوع سیمه اعلان شي. د هوایي چلند ادارې مرستیال په داسې حال کې چې دغه خبرونه بې بنسټه ګڼي وایي چې اوسمهال افغان حکومت د اپریل له لومړۍ نیټې څخه د افغانستان د هوایي ترافیک د هرې الوتنې ټکس له $300 څخه $500 ته لوړ کړی چې کلنی عاید به یې له $15 میلیونو څخه $50 میلیونو ته لوړ شي. په همدې حال کې دا وایي چلند یو شمېر کارپوهان بیا دې مسلې ته چندانې خوشبینه نه دي او وایي کله چې امریکا او ناټو د افغانستان د هوایي حریم واګې افغان حکومت ته وسپاري نو د دغه هیواد فضا به خپل مسؤلیت له لاسه ورکړي. کپتان سید مهدی سیدی وایي چې باید افغان حکومت د خپلو مسلکي کسانو د ظرفیت په لوړولو سره د هوایي کنټرول چارې سنبال کړي، کنانو له سختو ستونزو سره به مخ شي.
پیشنهاد ما به حکومت ته میس کې
حکومت زموږ وړاندیز دادی چې له یو پلوه باید د افرادو د روزلو او د ظرفیت لوړولو لپاره خپل ځانګړی پلان ولري. په دې برخه کې باید یا له نړیوالو مرستو یا له خپل امکاناتو په څو تیرو کلونو کې کار اخیستی وای. خو بل لارې دادی چې ځینې ډونرونه ست چې په دې برخه کې د افغانستان حکومت سره مرسته وکړي.
کسان چې د افغانستان د هوایي چلند خپلواک ادارې مرستیال وایي چې د دغه هیواد د هوایي حریم د کنټرول لپاره څه ناڅه تجهیزات په واک لري، خو یو شمېر د چارو کارپوهان بیا په دې باور دي چې بیا هم افغانستان په دې برخه کې په لوړه سویه مسلکي کسانو او تجهیزاتو ته سخته اړتیا لري. دوی وایي چې افغان حکومت باید په دې برخه کې یو ځل بیا د نړیوالې ټولنې مرستې راجلب کړي.
ومردل چې افغان حکومت وی افغانستان د خپل هوایي حریم د کنټرول ظرفیت لري. په کابل کې نن ورسپانو کابل ته د پاکستان د صدر اعظم پر احتمالي سفر او نور مسایلو تبصرې خبرې کړې دي. اسد الله لودین د ورسپانو ته کتنه کړې.
د کابل چاپ نننه یو ورسپانو خپل مطالب او تبصرې د نور مسایلو ترڅنګ کابل ته د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف احتمالي سفر او د روسي نامنې په اړه د افغان چارواکو څرګندونه ته ځانګړي کړې دي. ملیار من خپلواکي ورسپانې په لومړي مخ کې په غټ ټکو لیکلي چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف به سبا د کابینې له یو شمېر غړو سره کابل تراشي. په مطلب کې د یو شمېر کارپوهانو په حواله لیکل شوی چې د دې سفر هدف دا دی چې پاکستان په افغانستان کې د طالبانو د ځپلو مخه ونیسي. د مطلب لیکوال ویلي چې په افغانستان کې دا مهال امنیتي ځواکونه طالبانو ته د ماتې ورکولو په حال کې دي او دې کار پاکستان سخت اندېښمن کړی دی. اطلاعات روز ورسپانې بیا د همدینه امنیت په اړه د ولسمشر غنی پر پرونی خبرو تبصره کړې او لیکلي دي چې ولسمشر اوسنۍ جګړه تحمل شوی بولی، خو د لیکوال په خبره ولسمشر د کوم لوري نوم نه اخلي. د دې ورسپانې په سر مقاله کې راغلي چې اوس ولسمشر غنی د افغانستان د جګړې له واقعیت خبر شوی او ورته معلومه شوی چې پاکستان په دې برخه کې صادق نه دی. سرمقاله لیکونکي ویلي چې د طالبانو لخوا د سولې د خبرو احتمالي پایل افغان امنیتي ځواکونه غافلګیر کړل او هماغه و چې ناامنیو زور واخیست. هیواد دولتي ورسپانې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې وسلوال مخالفین د کورنیو امنیتي ځواکونو په وړاندې نشي ټینګېدای. په سرمقاله کې راغلي چې افغان امنیتي ځواکونو د بادغیس د جواند ولسوالۍ هم بیرته له وسلوالو طالبانو ونیوله. سرمقاله لیکونکي ویلي چې افغان امنیتي ځواکونه اوس له دفاعي حالت يرغلیس حالت تراغلي او د هیواد د دفاع او کنټرول چارې پر مخ بیايي. او په پای کې چراغ ورسپانې بیا په خپل سرمقاله کې لیکلي چې روانو نه امنیت ته پکتو باید د سولې په اړه روان خبرې او هڅې روښانه شي. سرمقاله لیکونکي ویلي چې د افغان حکومت سیاست کله احساساتي او کله هم عاطفي شي، خو سپارښتنه کوي چې حکومت باید له هر مسئلې سره په سړه سینه چلند وکړي. په سرمقاله کې راغلي چې سوله هغه مهال راتلای شي چې امریکا په دې برخه کې د زړه له تعالی کار وکړي او د طالبانو په شرطونو هم
غاور وشي.
په ننګرهار کې د کرکټ ملي لوبغاړو ترمنځ تمریناتي سیالۍ روانې دي. له جلال آباد شاه محمود شینواري دغه رپورټ را لېږلی.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له تیرې اونۍ راهیسې د ننګرهار د غازی امان الله خان د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې تمریناتي سیالۍ پیل کړې چې اوس هم روانې دي. د کرکټ د ملي لوبډلې منیجر شراغه همکار ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې دا د لوی وچو څلور ورځنیو سیالیو لپاره تمرینات دي.
د ویش لوبغاړو ترمنځ په غازی امان الله خان کې دوه تمریناتي لوبې ترسره کیږي چې نن دویمه لوبه ده. په دغه ویش لوبغاړو کې به دوی ګوري چې مثلا ځینې لوبغاړي چې مخکې ډېر وخت د لوبډلې سره نه و سره یوځای شوي دي، اوسنی حالات د لوبې څنګه ده، فټنس څنګه ده، دې ته چمتو دی کنه چې پر روان سکاټلند سیالۍ کې برخه واخلي. خاصه موخه یې همدغه ده چې هغه لوبغاړي وګوري چې ډېر وخت بهر پاتې شوي دي، اوس بیرته لوبډلې ته راستانه شوي دي.
نوموړی وایي له دې تمریني سیالیو له لارې به هغه لوبغاړي انتخاب کړي چې ښه لوبې کړي وي. همکار وایي دغه سیالۍ د دوی لپاره ډېرې مهمې دي او تمه لري چې د تیر په څیر د لوی وچو څلور ورځنیو سیالیو اتلولي خپله کړي.
که چیرته مونږه دغه انټر کانټیننټل سیالي وګټلې، د دې پایلو به مونږ ګټل، نو مونږ به بیا د لسو مکمل او زیات لرونکو هیوادونو چې د هغوی لاندې دوه پر جدول کې چې رینکینګ کې لاندې دوه ملکونه وي ټیسټ، د هغوی سره به ټیسټ سیالۍ ترسره کوو. که چیرته مونږ یو هیواد ته هم شکست ورکړو په هغه ټیسټ سیالۍ کې، نو بیا مونږ ټیسټ سټیټس اخیستی شو. نو انشاءالله لوبډله چمتو ده او ډېر په یو ستر مورال سره به مونږ په دغه سیالۍ کې برخه اخلو. انشاءالله ګټه به د افغانستان وي.
د انټر کانټیننټل یا د لوی وچو څلور ورځنۍ سیالۍ هر دوه کال وروسته ترسره کیږي چې د 2012 کال د دسمبر په څلورمه افغانستان د دې سیالۍ اتلولي خپل کړې و. د کرکټ بورډ د چارواکو په خبره په پام کې ده چې د لوی وچو څلور ورځنۍ سیالۍ په لړ کې افغانستان خپل لومړی لوبه سکاټلند لوبډلې سره د جون د میاشتې په دویمه نیټه ترسره کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
تاسو ازادي رادیو ته ورجئ. د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر او بجو دوام کوي. د ماښام تر او بجو وروسته پر همدغه سپو د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدلای شئ. په خوست کې ځینې سیاسي شنونکي او د مدني ټولنې غړي وایي چې د افغان حکومت لخوا د نویو والیانو په ګمارنه کې ځنډ په دې هیواد کې د حالاتو د کړکېچن کېدو، د ناامنیو د زیاتېدو او په حکومتي ادارو کې د انارشي سبب شوی دی. نجیب الله الخیل لسمی رپورټ را لېږلی.
په خوست کې یو شمېر سیاسي شنونکي او مدني فعالان وایي چې د افغانستان په ډېری ولایتونو کې د والیانو نشتون د هیواد په کچه د ناامنیو د ډېرېدو او د حالاتو د کړکېچن کېدو لامل شوی دی. دوی زیاتوي چې د نویو والیانو په ګمارنه کې ځان په حکومتي ادارو کې انارشي او بې انضباطي ته هم لاره هواره کړې ده. د دوشنبه په ورځ په خوست کې د ولسواکو قوتونو د همکارۍ شورا مشر سخی جان سرحدي آزادۍ راډیو ته وویل چې
وضعیت داسې شوه ده چې په ټول افغانستان کې د والیانو د نه موجودیت په صورت کې وضع ټوله کړکېچنه ده. خلک ولسونه د افغانستان موږ چې څومره ورو دې ته سترګې په لاره دي چې په افغانستان په ټولو ولایاتو کې ښه قدرونه او ښه والیان مقرر شي تر څو چې دا وضعیت تغییر وکړي.
د ملي احساس ورځپاڼې مسؤل مدیر سپین روان نورزی وایي چې د ملي وحدت حکومت مشرانو سره له ډېره انتظاره بیا هم د څو نوي والیانو په ټاکنو کې هم پوره دقت نه دی کړی.
په هیواد کې د سیاسي یا د لوړو پوستونو تشه ډېرې نام نه رامنځته کړلې، خلک په نخنه کې واچول. بیا هم موږ داسې وینو چې د والیانو په ټاکنه کې لکه څه ډول چې لازمه ده سره د دومره انتظار ډېر دقت نه کیږي.
لیکوال او ژورنالیست زاهد شاه انګارم وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی باید د والیانو په ټاکنه کې له ډېره دقته کار واخلي.
والی په یو ولایت کې د ولسمشر یا جمهور رئیس استازی دی، نو په کار ده چې د دې په ټاکنه کې د ملي وحدت حکومت مشران له جدي پامه کار واخلي. داسې نه وي لکه د پکتیکا ولی چې څو میاشتې دوه درې میاشتې وړاندې وټاکل شو او دا د اوس بیا له دندې ګوښه شو.
په همدې توګه سیاسي شنونکی یوسف انتظار د والیانو په ټاکنه کې د ځنډ د نورو اغیزو تر څنګ په حکومتي ادارو کې د بې انضباطۍ او انارشۍ د منځته راتګ خبره کوي.
په اوسنۍ زمانی مقطع کې خوست په ډېر مهم حساس پړاو کې واقع دی. دلته امنیتي حالات د یوې ورځ نه بلې ته مخ په خرابېدو روان دي او همدارنګه په انارشي او بې انضباطۍ په ادارو کې رامنځته شوي. موږ امیدوار یو چې د دې وسې ته د خاتمې ورکولو لپاره افغان دولت لاس په کار شي او د خوست لپاره داسې یو مشرتبه وټاکل شي تر څو وکولی شي په خوست کې اساسي قانون تطبیق کړي، عدالت تامین کړي.
مدني فعال محمد ولی شاه عمرزی وایي چې د ملي یووالي حکومت مشرتبه باید داسې وړ او نوي کسان د والیانو په توګه وګوماري چې د خلکو له منځه راپورته شوي او د خلکو لپاره کار وکړي.
لکه وضعیت چې نه وایي کېږي، کدرونه هم باید نوي شي. ازمیلي کدرونه چې نتیجه یې نه وي ورکړې، هغه باید صحنې نه وتلې، نه هغې تجربو نه په استفادې باید کور وشي. داسې خلک باید درمانځته شي چې خلکو په منځ کې وي، خلکو یې مال نرجک شوي وي، خلکو یې پوره کور وکړي، نه داسې چې تړلې د روزو تر شو حکومت کې.
د یادونې وړ ده، د 2014 کال د سپتمبر په 9 په افغانستان کې محمد اشرف غنی د نوي ولسمشر او ډاکټر عبدالعبدالله د حکومت اجرایي رئیس په توګه لوړه وکړه. که څه هم له هغې نېټې خواوشا اونیمه میاشتې تېرېږي، خو لا هم د حکومت دفاع وزیر او د ډېریو ولایتونو د والیانو څوکۍ تشې دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولې دي.
بصیر خان له زابل په خپل پیغام کې لیکلي، ولسمشر غنی باید د زابل لپاره والی ژر معرفي کړي، ځکه په دې ولایت کې بیکاري زیاته ده. محمد شاه له هلمند، افغان حکومت او وسلوال طالبان باید په خپلو کې جوړ سي، دوی د پاکستان په خوله نه کوي، ځکه دغه هیواد دوه مخي سیاست لري. رحمت الله لیکلي چې د هلمند په مارجې ولسوالۍ کې ښوونځي ششی نه لري. د پوهنې وزارت یې د زده کوونکو دغه ستونزه حل کړي. عبدالرزاق صاحب زاده له لغمان لیکلي، له پاکستانه د دوستۍ تمه وخت ضایع کول دي. فریدون فراهی لیکلي، په ایران کې افغان کډوال زیات ځورول کیږي، په کار ده د دې ستونزې مخه ونیول سي. سمی الله حلیمی تندر له پکتیا، په څمکني ولسوالۍ کې هم د پولیو واکسین کمپاین پیل سو.
دا وسته سوزنی سیمیسونه چې د افغان بیسیم شبکې په مرسته مو ازادي رادیو ته را لېږلې و. که د انټرنیټ اسانتیا لري، کولی سئ چې د ازادي رادیو ټولې خپرونې پر انټرنیټ صافه وځي او ورچ ادرس یې دی azadiradio.com. او اوس به نوریاس نوری راته وایي چې په نړیوالو ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
برتنوی انډیپندنت ورسپانه په کندوز کې د جګړو او پر ولسی خلکو د اغیز په اړه په یو مطلب کې لیکي. بیبی مریم په ایمان صاحب کې په خپل کور کې غوا لوشل چې کورته نږدې دی توپ یو مرمۍ ولګېده. دا وایي سمدستي خپل شپږ اولادونه راټول کړل او امن ځای ته ودانګل. بیبی مریم انډیپندنت ویلي، وینه شکرای چې له ځان سره کوم شی واخلي، حتی ګرم خواړه هم د میز پر سر پریښودل. د ورسپانې په وینا نوموړي له هغو په زرګونو کسانو سره یو ځای شوي چې په کندوز کې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ نښتو له امله له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. انډیپندنت لیکي، یو شمېر بې ځایه شوو په کندوز ښار کې خپل خپلوانو ته پناه وروړي، یو شمېر په خیمو کې اوسي او ډېر نور له دې ولایته وتلي دي. په امام صاحب او چارداره کې د خصوصي روغتیايي کلینیکونو ډاکترانو د ورسپانې ته ویلي چې زخت زیات ټپیان چې په مرمیو لګېدلي یا د نورو مهماتو د چاودېدو له امله ژوبل شوي وو، د دوی کلینیکونو ته ورغلي دي. یو ډاکټر د خپل نوم نه ښودلو په شرط انډیپندنت ته ویلي چې د ښځو، ماشومانو او زړو په شمول په وینو لړلي کلیوال ورغلي وو چې ځینې یې نه شوی کېدی وژغورل شي. یو بل ډاکټر هم چې خپل نوم یې نه دی ښودلی، د ورسپانې ته ویلي چې حتی د وسلوالو طالبانو درملنه یې هم کړې او زیاتوي چې د ملکي تلفاتو شمیر له هغه څه زیات دی چې تر اوسه یادونه شوې ده. انډیپندنت ورسپانې لیکي، بهرنیو وسلوالو د افغانستان او پاکستان ترمنځ ګډه پوله له اوږدې مودې راهیسې د ځان لپاره د ثقل په مرکز بدله کړې چې د چارواکو په وینا په وروستیو کې یو شمېر دغو وسلوالو د اسلامي دولت ډلې یا داعش ته بیعت کړی. خو د کندز یو امنیتي چارواکي ویلي، په دې اړه چې د دې ولایت په جګړو کې به داعش ډله ښکېلوي کوم شواهد نه دي موندلي، خو خبرداری ورکوي چې د وسلوالو طالبانو په وړاندې جګړه به ډېره اوږده او سخته وي که امریکایي جت او بې پیلوټه الوتکې یې ملاتړ ونه کړي. د دغه چارواکي په وینا، په دوو وسلو چې د دوی په لاس کې دي دغه جګړه مخته نشي وړلی. امریکایي سان انتونیو اکسپرس ورسپانه په یو مطلب کې لیکي، ساحلي ګارد په افغانستان کې له څه باندې یوې لسیزې جګړې وروسته بالاخره له دې هېواد خپلې وروستۍ څارونکې ډلې چې له پوځ سره یې بېرته امریکا ته د کارګو په استولو کې مرسته کوله بېرته خپل هېواد ته ستنې کړې. د ساحلي ګارد دغه 15 کسیزه ډله به د دوشنبې په ورځ د نورفولک نړیوال هوایي ډګر ته ورسیږي. د ورسپانې په وینا، متحدو ایالتونو ته د دغې کوچنۍ څارونکې ډلې بېرته ستنېدل د دې یوه نښه ده چې امریکا تر څه حده په افغانستان کې خپل حضور کموي. ورسپانه د امریکایي پوزي سټيفن تامسن خبره راخسته چې ویلي دي د دوی ماموریت دا و چې د یقیني کړي چې افغانستان د امریکایي عسکرو په وتلو کې ځنډ را نشي. د ریډ په نامه دغې ډلې د افغانستان په جګړه کې چې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه بلل شوې د ائتلافي ځواکونو د حضور په کمیدو کې مستقیمه مرسته کړې ده.
از کابل تا زابل،
هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه پر همدغه څپو هر ورځ د ماښام تر او بجو وروسته اوریدلی سئ. تاسو اوس ازادي رادیو ته غوږ یاست. په پاکستان کې کارپوهان ټینګار کوي چې حکومت یې د هغې څرخی الوتکې د نسکورېدو مسله وڅېړي چې په نتیجه کې څو ډیپلوماتان ووژل سول. ذبیح الله شفق له پېښوره.
د پاکستان د سیاسي او سیمه ایزو چارو ځینې څارونکي وایي چې د دې هیواد حکومت دی په شمالي سیمه ګلګت بلتستان کې د هغه پوځي هلیکاپټر د لوېدلو جدي پلټنې وکړي چې د دریو پاکستاني پیلوټانو په ګډون پکې په دې هیواد کې د یو شمېر هیوادونو جګپوري ډیپلوماتان مړه او ټپیان شول. دوی دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې د جمعې په ورځ د پاکستاني پوځ یوه MI-11 ډوله هلیکاپټره چې د دې هیواد د ګلګت بلتستان تر غرنۍ سیمې ته ډیپلوماتان لېږدول ولوېده چې په نتیجه کې یو کسان مړه او 14 نور ټپیان شول. په وژل شو کې په پاکستان کې د ناروې او فلپین سفیران او همدارس د انډونیزیا او ملیزیا د سفیرانو مېرمنې او په ټپیانو کې د پولینډ، هالند، جنوبي افریقا، انډونیزیا، لبنان، سویډن او رومانیا سفیران شامل دي. په دغه ټپیانو کې یوازې د انډونیزیا د سفیر روغتي حالت د اندېښنې وړ بلل شوی چې د بدن 15% برخه یې سوځېدلې ده. آیا دا پی خبره دغه هیوادونو سره چې سفیران پکې مړه یا ټپیان شوي د پاکستان اړیکې ترنګلی کړي؟ د دې پښتنې په ځواب کې په پیښور پوهنتون کې د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز مشر پروفیسر سرفراز خان ازادي راډیو ته وویل چې دا یو ناڅاپي حادثه او خی پر خپل منځي اړیکو بس اغیز نه خندي.
دا یو داسې حادثه ده او ظاهر ده چې یو ځای یو ملک کې شي نو هغه باندې افسوس کېږي، هغه باندې تکلیف غم کېږي او د دې سره تعلقات خرابېدو خبرې نشته، خبرې کې تخریب کاری نه ده شوې.
د ګلګت بلتستان په نلتر سیمه کې دا هلیکوپټر هغه مهال رالوېده چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او په دې هیواد کې د ځینو بهرنیو هیوادونو شاوخوا دېرش ډیپلوماتان د سکي لپاره د نوو جوړو شویو تاسیساتو د پرانستلو په مراسمو کې د ګډون لپاره د ګلګت بلتستان غرنۍ سیمې ته روان وو. که څه هم له یوې خوا پاکستاني وسلوال طالبان ادعا کوي چې دغه چرولکه دوی ویشتې او غوښتل یې چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ووژني، خو د پاکستان جګپوري دولتي مقامات د دوی دا اداره د ویا وایي چې دغه چرولکه د تخنیکي ستونزو له امله لوېدلې ده او له ترهګرۍ سره هېڅ اړیکه نه لري. له بلې خوا پروفیسر سرفراز خان بیا په دې خبره ټینګار کوي چې د پاکستان حکومت د دغه پیښې بشپړ تحقیقات وکړي او نتیجې د یو لسته وړاندې کړي.
د دې تحقیق به خامخا کیږي او دا پکار ده چې د دې ستمو انګریزي کې آیواش وایو آیواش نه بلکې باقاعده تحقیق وشي او هغه چې د خلکو مخه خبر راځي نو داسې څوک چې ګمان لري چې ریاست به دا پټ کړی شي نو د دې ملکیان او سفیران انوال دي ریاست به دا نشي پټولی.
په نلتر کې د دغې لوېدلې هلیکوپټرې ټول مړي او ټپیان په یوې پوځي الوتکه کې اسلام آباد ته رالېږدول شوي چې ټپیان یې دا مهال د دې ښار په بېلابېلو روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي او د وژل شوو ډیپلوماتانو د جسدونو د پېژندلو لپاره د دوی د هیوادونو پلاوي اسلام آباد ته رارسېدلي او ښایي نن یا سبا به دا جسدونه خپلو هیوادونو ته واستول شي.
د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي په اوکراین کې لا هم رښتینی اوربند نه دی ټینګ شوی. میرمن مرکل دا خبره په داسر کې کوي چې د لویدیځ او روسیې ترمنځ د اوکراین د کړکیچ پر سر اختلافات پر ځای پاتې دي. احمد تکل او نور تفصیل.
د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره تر کتنې وروسته د اوکراین د کړکیچ د ختمولو په مقصد د ډیپلوماټیکو هڅو غوښتنه وکړه. میرمن مرکل دا غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د لویدیځ او روسیې ترمنځ د اوکراین د کړکیچ پر سر اختلاف پر ځای پاتې دی. مرکل د اوکراین په ختیځ کې په دونیسک او لوهانسک ښارونو کې د روس پلو بلتون پالو له مشرانو څخه هم وغوښتل چې د اوکراین د بشري مرستو کاروانونو ته سیمې ته د تاک اجازه ورکړي. د جرمني صدر اعظم وویل د روسیې له ولسمشر سره کتنې دواړو خواوو ته دا فرصت ورکړ چې د روسیې او جرمني او د روسیې او اروپایي ټولنې ترمنځ د دواړخیزو اړیکو او همدارس د اوکراین له ارزي بشپړتیا د زیاتیدونکو ملاتړ پر مسایلو خبرې وکړي.
Ich bin heute in einer nicht einfachen Phase der deutsch-russischen
Dawai ze de Russie aw Germany termains de ariko pe yostunzman padaw ke Moscow taraghlem zaka de dohme nariwali jagre de paitrasido de awiye me kalize pe munasabat mata muhima wache lawalas mashr Putin sara yaw zai de jagre qurbaniyano ta dranawai par zai kram ولسمشر پوتین که څه هم څرګنده کړه چې د مینسک د اوربان موافقه به له موجودو ستونزو سره سره پر مخ ځي، خو د هغه کړکۍ چې یادونه یې هم وکړه چې د اوکراین له جګړې وروسته د روسیې او جرمني په اړیکو کې رامینځته شوی دی.
Не секрет, что российско-германские отношения сегодня переживают.
Да хоть чапата надо, че для Руси и Германии арики по Украине даравану халату по арзавона ке де таупир лакабала ос по его стунзман халат ке де.
События на Украине.
د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون پالو او دولتي ځواکونو په نښتو کې د تیر کال اپریل میاشتې راهیسې تر اوسه له 6300 زیات کسان وژل شوي دي. د جرمني صدر اعظم پرون سهار مسکو ته ورسېده. انګلا مرکل د نورو لویدیځو مشرانو په څیر د اوکراین په ختیځ کې د روسیې د لاسوهنو له کبله په هغو شاندارو مراسمو کې له ګډون ډډه وکړه چې د دوهمې نړیوالې جګړې د پای ته رسېدو د 70مې کلیزې په مناسبت په مسکو کې جوړ شوي وو. پوتین او مرکل لکتن مخکې په مسکو کې د نومرو کې سپاهی په نوم د جوړ شوی څلې مخې ته د ګلانو ګړې کې خوده.
د 19 پروګرامونو په همدې خبرونه کې اوریدل سید لو بوله میدان او د ګوړې اچر خو ترغه مخکې سید کمال شاه عارف د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرخطونه وړاندې کوي.
د غور امنیتي چارواکي وایي چې په سلګونو وسلوالو تیره ورځ ناوخته د دې ولایت پر چهارسدې ولسوالۍ حمله کړې چې د شپې تر ناوخت پورې جریان درلود. د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزان یا پولیو ضد واکسین کمپاین روان دی. په کابل کې پرون ناوخته یو ځنو جون کې برید درې کسان وژل او لږ تر لږه 14 نورې ټپیان کړل. د سعودي عربستان پاچا ملک سلمان دغه هیواد ولیعهد موظف کړی چې د امریکا د ولسمشر بارک اوباما په کوربتوب د خلیج د عربي هیوادونو په غونډه کې ګډون وکړي. عراقي چارواکي وایي چې پرون د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې په څو حملو کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي. مراکش وایي یو اف 14 ډول الوتکه چې د سعودي عربستان په مشرۍ د یاغانو پر ضد د ائتلاف عملیاتو کې برخه درلوده په یمن کې په الوتکو ضد توغندۍ تر وشتل کېدو وروسته ورکه شوې ده. په مقدونیا کې نن د ملي ماتم دوی مورزه دغه ماتم د هغو اتو پولیسو په خطر اعلان شوی چې په شمالي ښارګوټي کوما نوتی کې له وسوالو سره په جګړه کې ووژل شول. او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وای په اوکراین کې لا هم رښتینی اوربند نه ریټین شوی.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
د لوبل میدان د ورزشی خبرونه درنو مینوالو السلام علیکم. په دې هیله چې د دېونې سپورتي مطالب چې ما یوسف زدران تاسو ته انتخاب کړی ستاسو د خوخي وړ وګرځي. په دې خبرونه کې بنگلاديش ته د والیبال د ملي ټیم له سفره خبرېږي. په کونړ کې د کرکټ د وضعیت په اړه هم راپور لرو او لدی به هم خبر شي چې افغان تکواندو کاران په دې ورځو کې په څه بوختي. د دې مطالب لوریدو مخکې هم سپورتي خبرونه لرو چې نجيبي زمان چمتو کړی دي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې په زونونو کې د 19 کلونو ځوانانو ټیمونو د انتخاب لپاره سیالي پیلوي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک آزادی رادیو ته ویل له هغه آزموینو څخه چې سمود مخ کې لا 19 کلونو لوبغاړو څخه اخیستل شوی 15 شپته لوبغاړي انتخاب شو چې کرکټ بورډ هڅه کوي له همدې لوبغاړو د زونونو ټیمونه جوړ کړي. کرکټ بورډ وایي دغه لوبغاړي په 15 ټیمونو وېشل شوی دي. شاغلی هوتک وایي د زونونو ټیمونو له جوړېدو وروسته د 19 کلونو نو غوړه ټیم جوړوي او دغه ټیم به بیا په آسیایي سیالیو کې د افغانستان په استازیتوب ولوبیږي. د افغانستان د پهلوانی فدراسیون مسؤلان وایي چې د زونونو په کچه د مسابقو په لړ کې به دا ځل د کابل د جنوب زون د ټیمونو ترمنځ مسابقې جوړ کړي. په کابل کې د پهلوانی د فدراسیون سکرتر جنرال یونس حیران آزادی رادیو ته ویل دغه مسابقې به د سلو کوشتنیونکو په ګډون د بدني روزنې په ریاست کې جوړې شي. شاغلی حیران وایي چې دغه مسابقې دوه ورځې دوام کوي او د کابل د جنوب زون لپاره ترې غوره کوشتنیونکي ټاکل کیږي. په کابل کې د غوره کوشتګرانو د انتخاب لپاره له دوه میاشتو راهیسې مسابقې جریان لري. او په کابل کې د بدني روزنې ریاست وایي چې د کابل د فولریزم د غوره ټیم د جوړولو په هدف یې دوه ورځنۍ مسابقې پیل کړي دي. د بدني روزنې د اتحادیو اماړیکو سرپرست سید نصرت مجا ازادي راډیو ته ویل دغه مسابقې به د لسو زونونو څخه د اتیا لوبغاړو په ګډون د دریو کټګوریو ځوانانو نوي ځوانانو لویانو ترمنځ جوړې سي. ښاغلي مجا زیاته کړه چې له دوی څخه به دېرش لوبغاړي د کابل ټیم ته انتخاب سي.
د سپورت مهم خبرونه مو لازادي رادیو اوریدل. د دېونی د سپورت مطالب راخلو. د افغانستان د والیبال ملي ټیم د مرکزی آسیا هیوادونو په سیالیو کې چې په بنگلاديش کې ترسره کیږي ګډون کوي. مخکې له دې چې دا ټیم لوبي وګټي په کابل کې د چارواکو لخوا د والیبال د ملي ټیم غړي وستایل شول. په دې اړه نور معلومات په دې راپور کې اورو. د افغانستان د والیبال فدراسیون چارواکي وایي د هیواد د والیبال ملي ټیم په مهمو آسیایي سیالیو کې د ګډون لپاره بنگلاديش ته ځي. د والیبال فدراسیون بدني روزنې ملي اولمپیک او د ملي امنیت دوه درشم ریاست له دې سفر مخکې د والیبال ملي ټیم غړي په یو غونډه کې په توفو وستایل او راتلونکي سفر ته د تیاری معلومات له رسنیو سره شریک کړل. د والیبال فدراسیون رئیس ډاکټر محمد یونس پپلزی وایي په دې سیالیو کې د آسیا د مرکزی زون اته هیوادونه بنگلاديش، مالدیف، نیپال، ترکمنستان، ازبکستان، بوتان، تاجکستان او افغانستان ګډون کوي چې د رواني میلادي میاشتې په پای کې پیلېږي. ښاغلی پوپلزی وایي د افغانستان والیبال ملي ټیم د دې سیالیو لپاره ښه تیاری نیولې او د لوبغاړو هڅې د درناوي وړ دي.
نن چې زموږ ورزشکارانو درې میاشتنۍ زحمت ایستلی، تمرینې کړی او خولې یې توی کړي، دا د پټولو وړ او په دې معنی نه ده چې که تاسو مډال راوړئ تشویقېږي. دا د نن له سفر مخکې تاسو تشویق او هڅول سوی. دا لاره چې که څوک مډال راوړي په اوږو کښېنو باید بدله سي، ځکه د هر کس زحمت باید ځای ولري او باید مخکې نه مخکې ورڅخه مننه وسی.
د فدراسیون د معلوماتو له مخې افغان ټیم به د مې د میاشتې په 14 نیټه د سیالیو د کوربه هیواد بنگلاديش په لوري وخوځيږي. له دې سره د بدني روزنې ریاست چارواکي وایي د اولمپیک د ملي کمیټې سره یې د یو غوره ټیم په ټاکلو کار کړی او هیله لري چې افغان ټیم له سیالیو ډک لاس هیواد ته راستانه شي. د دې ریاست سرپرست جان عالم حسینی رسنیو ته وویل د دواړو ادارو ترمنځ د اوږدې مودې ستونزې حل شوي او د لوبغاړو ستونزو د حل او تشویق لپاره د اولمپیک د ملي کمیټې سره په ګډه کار کوي.
د افغانستان د ورزش اداره په یوازې ډول نسی کولای 450 فدراسیونونو ته پاملرنه وکړي او یا درد دوا کړي. د ملي اولمپیک کمیټه او د افغانستان د ورزش اداره یو لبل سره لازم او ملزوم دي، ځکه که د بدني تربیت اداره پالیسی جوړونکې ده نو د اولمپیک کمیټه یې تطبیقونکې.
له دې سره د ملي امنیت د دوه درشم ریاست چارواکو چې د لوبغاړو د هڅونې او تشویق لپاره یې دا غونډه جوړه کړې وه وویل د دواړو ادارو ترمنځ د ستونزو د حل خبر د لوبغاړو لپاره ښه زیری دی او لوبغاړي به د ګډ کار څخه ښې ګټې واخلي. د افغانستان د والیبال ملي ټیم په داسې حال کې د لوړ مورال سره د نورو سیالیو په لور ځي چې په تیرو څو کلونو کې د بدني روزنې د ریاست او اولمپیک د ملي کمیټې ترمنځ د اختلافاتو له امله د ورزش دا رشته هم اغېزمنده شوې وه.
مونږ ګټونکي یو.
سید احمد سیار رحماني یم، د افغانستان ملي ټیم کپتان. ان شاء الله بالکل آماده یو، الکان ټول آماده دي او مونږ ترنران ډیر زحمت وباسل.
لکابل د کونړ په لوري زو کڅ هم د کونړ څخه ډیر کله د جګړو راپورونه لرو، خو د پسرلی په دې موسم کې هلته په زړه پورې د کرکټ سیالۍ جوړې شوې وې. د سیمې څخه زمونږ خبریال وایي په دې سیالیو کې 38 ټیمونو برخه اخیستې وه. زمونږ همکار روحالله انوري د دې لوبو او هلته د کرکټ د وضعیت په اړه دا راپور رالیږلی چې په ګډه یې اورو.
د کونړ مرکزی لوبغالی چې د پخوا په پرتله اوس یو څه اوار شوی خو د چمن نه درلودو له امله اوس هم پکې د مړو خاورو او شګو ډیری پراته دي. کله چې هوا ولګیږي نو ورسره په میدان کې دوړه اوچته شي او لوبغاړي نشي کولی چې په اسانه توپ وویني. د لوبو د پایته رسیدو په ورځ هم لوبغاړي او د لوبو مینوال همدې ستونزې سره مخ وو. د یادو سیالیو او په میدان کې د شته ستونزو په اړه په کونړ کې د کرکټ بورډ پخوانی رئیس عبدالله عادل ازادي راډیو ته وویل
تاسو نه زینه ول د چې شمشال د دم کې لوبډله په دې کامیاب شوله. شمشال لوبډله د ماته ورک تاسو ول د چې ټول دوړې ګردونه په دې میدان کې زمنګ د کرکټ بورډ نه بیا غوښتنه دادا څور ځولان دي سرویم کړل غوښتنه هم ته دادا چې باید کونړ ته د چمن د فارق قاتل تصمیم ونیسي او دغه چمن وکړي.
بادام گل احمد زی چې لنګرهار څخه د کرکټ جوړو شو سیالیو تراغلی وو د غوړه لوبغاړو نمونه داسې بیان کړل.
زه بادام احمد زی ما او د جلال آباد د لوبنداري په اړه امدارنګ د کمنټري د بار راغلی ما په دغه کې زیاتې منډي په ځل حدی امدارنګ شیر الله شیر و چې ډېر وکټ اخیستې د بالینګ برخه کې نو خپل ابو زغوري سیالي وي او نن ورځ د فائنل موږ ډېر خوند واخیست. نو کې و دا نو کو چې مینوالو ډېر د غلوباړي په دغه حالت تشویق کړل نو کې چیرې دا میدان د ګراس یو څه مشکلات درېږي دا ګراس مشکلات اور چې افغانستان کې به یو خپل یو په زغوري میدان هم دغه وي چې ټول لوبغاړي باندې دغه دغه لار نه نېشنل یا ملي ټیم د لار پیدا کوي ان شاء الله.
د اریانا په هونتون د حقوق پونزي استاد لطیف الله حمید لوبغاړو او د کرکټ مینوالو ته ویل د سیالي او تر سره کولو سره خلکو ته د پوهي او روري پیغام ورکړي چې په هیواد کې علم عام، جګړه او اختلافات پای ته ورسیږي او سوله تامین شي.
د خبرونه پای ته رسیدونکو یو خپتلوت لوکوم له دې خبروم چې د افغانستان د تکواندو لوبغاړي روسي ته تللی. د دې سفر د اهمیت په اړه مو د اولمپیک د ملي کمیټې لمرستيال باور هوتک سره خبرې کړې دي. هغه وایي
دا جهانی مسابقاتو البته په ماسکاو کې په لار چول شوې دي. په دغه مسابقاتو کې به د افغانستان ورزشکاران ګډون کوي. موږ وړو نه وړو په خاطر د ریو د 2014 سم چې په برازیل کې په لار چول کیږي موږ ته اهمیت د تیکواندو د فدراسیون ورزشکاران ډیر زیات لري او 2014 سم کې صرف تیکواندو فدراسیون ته امید کیږي باید د تیکواندو ورزشکاران په مختلفو رویدادو کې ګډون وکړي ترڅو 2014 سم کال چې اولمپیک په لار چول کیږي په برازیل کې موږ تجربه کار ورزشکار ورته ولرو.
ډیر زیات مهرباني امدا سفر چې روسیې ته شوی پدې کې څو افغان لوبغاړي برخه اخلي او بل اخره کچېری خې سیالي وکړي څه شتلار پیدا کوي د اولمپیک 2018 لپاره د سیالي دي کنه درجه بندي لپاره دي
دا به ډیر غټه تجربه ورزشکارانو ته وسیږي. په دغه مسابقات کې شلو ورزشکارانو کم او زیات ګډون کړی دی. البته په دې سیالي کې به د تیکواندو ورزشکارانو ته یو ښه تجربه وی چې په 2018 کې موږ په حدود د 12 مسابقو خارجي تیکواندو فدراسیون ته پلار واچو ترڅو غوی د کاست د تجربې د لپاره ترڅو خامدګي د برازیل مسابقو ته ولري.
دا سفر روسیې ته دی. سیالي یواز د روسیې سره دي کڼورې وادونه
مشه نه دا جهان دي مختلف وادونه په دې مسابقات کې ګډون کوي او تنا روسیا نه ده د دې کې ډېر وادونه ګډون کوي.
درن اردوونکو ډیره مننه چې زمونږ سره وای. زمونږ د سپورتي خبرونه وخت هم دلته پای ته رسیدي. تر بلې خبرونه موزا یوسف زدران په خدای سپارم. د خدای پامان.
ژوند آزادي
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته. موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په دښه وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو. موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وګړو باندې بس
ولې فکر چې
محکمې له خوا ازادي رادیو 1206 نوي منځنۍ چپه او اف ام سل 0.5 چپه
اچار اچار اچار
د سشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکای ننګیار ناشنا
غوری دن کو سلام په خو خو بخو په حکومت انتقادونه کیدل چې دای وکړل او غي و نکړل خو په وسنی کې ایز د انتقاد ځای نشته ځکه چې هیڅ کار اعلان نه کړي او هغه د چا خبره ابي ټوله بي د خبرونه په پیل کې مو څو مهم خبرونه درته برابر کړي کو ورته مو نه خندل نو خو بجاړي
اووس پاسته پاسته خبرونه واوري. افغانستان د خپل دریم زوی نوم پاکستان کې خور دیرانونه د ماشومان د وجود دفاعي سیستم قوي کوي. او نږدې ده چې د ژوبڼ ایګي او شادیان په خبرو راشي. د خبرونو تفصیل: افغانستان د خپل نوي دریم پیدا شوي زوی نوم پاکستان کې خود. بی خبر آژانس خبر را کوي چې د افغانستان نور دوه زامن عربستان او تاجکستان نومیږي او په دریمې پاکستان کې خود. خبر زیاتوي چې د افغانستان پلار کشمیر نومیده. افغانستان چې اوس مهال په خپل کلي کې بزګري کوي وویل چې که څلورم زوی پیدا سو نو نوم به یې جاپان کې دي، ځکه چې جاپانی مالونه یې ډیر خوښ دي. هغه زیاته کړه چې پاکستان یې له دې عمله په زوی نوم کېښود چې که خدای وکړي او ښه چالاکه سړی ترې جوړ سي. همدارنګه افغانستان وایي که یې لور پیدا شوه نو نوم به یې دوبۍ وي. دیرانونه د ماشومانو د وجود دفاعي سیستم قوي کوي. د بی خبر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي دي چې په څو کلیو کې په څو تنه دیراني ماشومانو تر څیړنو وروسته معلومه شوې ده چې په دیرانونو کې شته میکروبونه که یو ځل په دیرانونو د ګرځېدونکو ماشومانو له وجود سره توافق حاصل کړي نو بیا هیڅ کلام د نورو میکروبونو زور نه پرې رسیږي. او همدا علت دی چې د کلیو ډیرانی ماشومان هیڅ کلام نه ناروغه کیږي او که خدای مکړه ناروغ شول نو دفتن مري. خبر زیاتوي چې زیاتره کلیوال پرته له څیړنو په دې خبره پوهیږي او خپل ماشومان یې پرېښي چې په ډیرانونو لوبې وکړي او وجود ته د ډیران میکروبونه جذب کړي. او رسته خبر دا چه نگدی ده چه ده جوبان ایگه او شادیان پا خبرو راشی. لجوبان پر رسیدلی خبر که ویل شویدی چه ده جوبان ایگه او شادیان ده اوخیاری لعمل نه بلکه للوگی لعمل حس کوی چه دیر جن خبری زدکی او لخلکو خوارو واری. خبر زیاتوی چه ایگه او شادیان ده لوگی لمجبوریتا پرته له خبرو نور ټول کارونه کولای شي او په اسانه سیل کوونکو ته ورښودلی شي چې وږي دي او خواړه غواړي. دغه خواران د همدې لپاره هر سړي ته لس ځلې په یوه پخه درېږي او سلامونه ورته اچوي چې که یې زړه خوږ شي او څه ور واچوي. کارپوهان وایي که دغه شادیان او ایږي نور هم وږي کړای سي نو خامخا به په خبرو راشي او سم با اوهی چه دوده رواچوهی چه لده سربا دا افغانستان نوم دا نریوالو ریکاردونو پا کتاب کی ثبت او لکه دا اداری فساد غندی با لمره مقام وگتی. خبرونا خلاص شول.
اوس چې په پانتونونو کې لابراتوارونه او د عملي زده کړو وسایل نشته نو د طب پوهنځي استادان خپلې تجربې په قصابیو کې کوي، لکه داسې.
ټول تیاری
تیار
یاستو؟ د څه لپاره صاحب؟
قصابۍ ته د تللو لپاره.
قصابۍ ته د تللو لپاره؟
او د عملي تجربې لپاره مو بیایي چې د اناتومي پاکله هلته عملي معلومات راکړي.
څنګه سو پوه سو که نه؟
او پوس شوی دی، زوړندې کو او کمداسې په مځکه کېدو.
همدلته په ځمکه ښه دی، یوازې دغه خېټه څیرې کړه.
ښه،
ګورې شاګردانو، دغه کوم علل سوی خوسۍ چې وینئ دا د اناتومي یو مکمل مثال. تاسې وګورئ دې خو ته را نږدې څه لکه تا ته وایم. دغه سر دی، ورپسې دغه ځای ګورئ غاړه ده، بیا د سینې قفس شروع کیږي دغه ځای قفس
ګور
بیا دغه ځای ګورئ دا
پختي
دی وسته انا ته یو ور ودرېږه پختي ته نه رسیدلې دغه ګوره دغه ځای دغه ګډه ده
ښه ښه استاد
ورپسې لګن خاصله او پخی دي
ښه
څوک ویلی سي چې له انسان سره توپیرونه څه دي
زه یې وایم استاد
ووایه
صاحب انسان وړوکی دی او خوسی غټ دی بل توپیر یې دا دی صاحب چې دا لکۍ او ښکرونه لري
آفرین نه مو خو دا ځوانه ډېرې ښو توپیرونو ته دې پام شو
دغه دی خېټه یې څیرې شوه
مننه استاده ټول رانږدې سئ
ښه استاده
دغه سې نجلۍ تا ته رانږدې سئ اسکلیټ خو مو ولیده اوس یې د وجود داخلي اعضا درښیم
ښه استاده
دغه یې جګر دی او دغه یې ششونه دي
ښه استاده
دغه یې زړه دی ودلیده انجلۍ ستا پام چیرې دی دلته وګوره دغه څه شی دی دغه زړه دی
دغه یې زړه دی
نام خدا او دغه هم مری ده چې خواړه د خولې له لارې لرې ته انتقالوي
ښه
دلته له انسان سره یو بل توپیر هم شته
کوم توپیر استاده
خو نو زه ولې ووایم څوک یې راته وایي تاسې باید راته ووایي
صاحب څه به یې درته ووایم
ووایه ووایه نام خدا
صاحب انسان معده لري او حیوانات لري
آفرین پلار خو به قصاب نه وي
دی صاحب
چه دی نو بیا دغه اعضا ورته تشریح کړه
ښه صاحب ګورئ دغه لرې دی او دغه پرې نښتې توره غوښه ټوټه چې وینه یې تورې دی چې وخوړل شي د سترګو دید زیاتوي پلار مې وایي چې ډېر خلک یې راڅخه غواړي
ته رښتیا وایې څاروی له حلال شوی نه وي چې توره یې بیا وخته خر شوی وي لکه چې د ټولو خلکو د سترګو دید کم شوی
ته نو څه وایې چې د خلکو د سترګو دید پوره وای او هر څه یې سم لیدلی شوی دې خلکو ته یې رایه ورکوله
هلکه سیاست بند دلته د طب تجربې کیږي نه د سیاست
ښه صاحب وبخه
ادامه ورکه
ښه صاحب دغه یې بټوټی دی او استاذ دغه یې څه دی
دغه لګن خسره ده
استاده دې ته مونږ کمه چوایو خوښه یې ډېره خوږه ده
پوهېږم پوهېږم قصابه خو په طبي اصطلاح کې لګن خسره ورته وایي
استاده د زړه بطنونه او دالیزونه دې راونه ښودل
سمه ده سمه ده چاړه راکه
دغه د استاذ وخت
ته درونی سالکه الله اکبر ښه ورته وګورئ دغه د ګور دغه ښی دالیز دی او دغه هم چپ دالیز ګوره دا دا اوبلده او دغه بطن دی او دغه هم چپ بطن دی
ښه استاد
وینه لدی خو راضی دی خو ته زی او دی خو راضی دی خو ته
پوش استاد پوش
ل کوم ځای راضی
ل رګونو ناراضی او پرګونو کی زی پوس وی د نن ورځې لپاره هم دومره تجربه بس ده بل ورځ بیا د اډوکو کوپړې مغز او نورو تجربه درته وخیما کله پروشې ته مو بیا
ښه استاد خیر شي
استاد بل ورته مو وسره راځه دار څه بزور وخیم
منه دا خو زه د طبي اصلاحات له مخې ورته تشریح کوم پانتون د عملی زده کړو لپاره څه نه لري وبخه چې وخت مو دی ونیوه قصابه
دا خیر دی څومره څومره خوښه درته وتلم
د څه لپاره خوښه راته تلی
د دې لپاره چې اوس بل څوک د دې خوسي خوښه نه اخلي نو مجبور یې چې تاسې یې واخلئ هلته به پسند کې بیا نورې تجربې هم پرې وکړئ
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه خيستون کې و عبد الله سمدی نقیب الله لاروی مسکا احساس او صادق سپنغر کلموک سراړی کې نیسی نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 41 کندهار 22 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 4
خپل ځان دا چیز ځان لیونې کړم تاز تنګ شم د خپل ځان
کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې ازادي رادیو لا صفا او واځي هواوري د اف ام 3.5 صفا پیاټ لري.